سلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو دا اور پسې خبرونه ستاسو خو خوکړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې د خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو. ناجیه صاحبۍ درته د افغانستان د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان د مشرانو جرګې د غړیو لخوا تایید شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي، او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش ډلې څلوېښت غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې د اکثریت غړیو لخوا تایید شو. د مشرانو جرګې غړیو نن له اوږدو بحثونو وروسته په دې فرمان کې د یو شمیر تعدیلاتو پر وسلو یاد فرمان تایید کړ. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تر دې وړاندې د ولسی جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شوی و. د ولسی جرګې غړي ویلي و چې دا فرمان جرګې ته له قانوني مودې څخه په ځنډ رالیږل شوی او پکې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کوم میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. په نهایي شوې توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه غسدی چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش ډلې څلوېښت غړي وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوي، او د دغو عملیاتو پر مهال د داعش ډلې څلور څلوېښت نور غړي ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې عملیات همداراز بریالي ارزول شوي دي. او د غور په ولایت کې چارواکي وایي تر یو سلو او یو زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي، او په دې اړه چې تړلي که پرانیستي کره معلومات نه لري. د غور د ولایت د پوهنې د ریاست یو چارواکي فضل حق نجات ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله د غور د پوهنې ریاست پر دې ښوونځیو څارنه او کنټرول نه لري.
هنوز رو پوری معسق و خوب
تر اوسه د فیروزکو د شمال لسیمو یعنی مرغاب او شویچ څخچی ش څخشا او قرار راپورونه نه لرو. موږ خپل ډاډمن نه یو چې دا شونځي په پرانیسي او کتړل وی، ځکه زموږ ته څارنې ډلې د امنیتي ستونزو لکه د سیمو ته سفر نه سي کولای.
جرأت سفر نه تنسن بکنن.
نوموړي همدارنګه امنیتي ادارې ملامتې کړې چې د ښوونځیو او د معرف د کارکوونکو په امنیت کې ورسره همکاري نه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان وژل شوي دي. په دې بریدونو کې اووه ویشت نور ژوبل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې بمی حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي پر استخباراتي ادارو د پوست پر تاسیساتو او د تلاشۍ پر پوستو دا بمی بریدونه هغه مهال وشول کله چې سرتیرو د روژه ماتي لپاره چمتووالی نیوه. په یمن کې په دې وروستیو کې داعش او القاعده شبکې خپل بریدونه زیات کړی دي. عراقی چارواکي وایي د بغداد د لویدیس په 25 کیلومتره کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې برید کې همداراز څه باندې دېرش نور کسان ټپیان دي. په فلوجه ښار کې پر داعش ډلې د بریا له اعلان وروسته دا په بغداد او شاوخوا سیمو کې لومړنۍ حمله ده، خو مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د فلوجي ښار د اسلامي دولت ډلې له ولکې څخه آزاد کړی، خو څارونکي د تیر شپې په حمله کې د داعش د لاس لرلو احتمال ردوي، ځکه دا ډله اکثره شیعهګان په نښه کوي. د تیر شپې حمله په هغه سیمه کې وشوه چې ډیری وګړي یې سنیان دي. دوی د روژه ماتي له ماتولو وروسته د لمانځه لپاره جومات ته راغلي وو. د سوریې سرحد ته نږدې د لبنان په یو کلي کې پرون ناوخته دریو انتحاري برید کوونکو خپل بمونه والوزول چې 15 کسان یې وژل. امنیتي او صحي چارواکي وایي په القاسمه کې چې ډیری وګړي عیسویان دي د تشدد په دې پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان دي. فرانس پریس خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې په حواله وایي چې لومړنی ځان وژونکي ځان د یوې کلیسا او دوو نورو د ښاروالۍ مخ ته ځانونه والوزول. پرون له دې مخکې هم په همدې کلي کې څلور ځان وژونکو 15 کسان وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د القا ښاروال د لبنان غږ راډیو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان ملکیانو، خو د سهارنۍ چاودنې په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري هم شامل دي. د سوریې له 15 کلنې جګړې وروسته چې د شیعه افراطي وسلوالو ډله حزب الله هم پکې ښکېله ده، لبنان په وار وار د سخت دریځو ډلو له حمزو سره مخ شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې له وتلو وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنی سرمشریزه ده. د بروکسل تر نننۍ سرمشریزې دمخه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر او د ایټالیې صدر اعظم په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې اروپا یو موټی ده. په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي تر څو چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ده ځایناستی کار پیل نه کړي، له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پیل نه شي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اروپایي مشرانو غږ کړی دی چې انتقامي چلند ونه کړي، بلکې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع په مسؤلیت او ستراتیژیکه طریقې سره وڅېړي. او لیتوانیا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د داسې تدریجي وتلو غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې سره به اړیکې دوام وکړي. لیتوانیا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په صورت کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د کلک مدافع له نشتوالي اندېښنه لري. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویش پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل لیتوانیا غواړي هغه څه خوندي کړي چې لا هم له منځه تللي نه دي او ممکنه ده چې خوندي شي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې د روسیې په اړوندو مسایلو کې ښایي په اروپایي ټولنه کې د هغو هیوادونو دریس کمزورې شي چې اصولي چلند کوي. لینکیویش زیاته کړه چې په دې اړه د بالتیک د حوزې او د شمالي اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې او هغوی هم دا مني چې له برتانیا سره د نوي اړیکو بهیر باید یو متمدن بهیر وي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر برتانیا هغه ستراتیژیک متحد هیواد وبله چې په اروپایي ټولنې کې د امنیت، بشري حقونو او د ډیموکراسۍ د پرمختګ ملاتړ کوه.
د سندرو میلمانه
له آزادۍ رادیو نه د پښتو موسیقي او ساعتاس خبرونه
دلوی بخون که مهربان الله په نوم دوستان السلام علیکم به هم تست خوشاله غرمه او خوشاله شیبی غورو هر چیرته چی که دنه په افغانستان کې یو که بهر له افغانستانی ټول ته خاصلم خوشاله شیبی او خوشون غورو او خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې په خیر او حوصله مندې سره تیر کړي. منل دې چې په تیرو دوو ورځو کې په موضوع چې ګران روژ فضل غنی حق مل انتخاب کړی و خبری وکړي، خو نن به هم د موضوع را واخلو او خبری به پی وکړو. خو و برو چې زموږ هیوادوال څه نظر ورکوي، کوښښ دا وکوئ چې ښه نظرونه ورکوي تر څو هغه کسان چې بې ځایه ټوکې کوي موقع ته نه ګوري، ځای ته نه ګوري، مجلس ته نه ګوري. د هغو لپاره یو نصیحت هم شي، یو تجربه هم شي چې رسل دی نه به کارونه کوي که تروس پرې کوم فرق نه کوي، خو ښه کس هغه کس لري ما په نظر باندې چې له همدغې شیبې نه هم د ځان په اصلاح کې کوښښ وکوي او په ځان کې تغییرات راولي. زود تماس بخواه و لمرنه تماس اخلو چی کم حواد بالم ده. بله سلام علیکم میربانی آزادی رادیو.
سلام علیکم امین صاحب، غرمدیت خیر.
و علیکم السلام، غرمدیت هم بخیر و رو رو
من امین شازا چه زنگوری سلامون اونی که هر اطور آوریدون کتا بخواست تو گستاز تخنیکی هم کارتا خورندی کام.
علیکم سلام، خیر و سی طول تا تو بایو چی. و علیکم سلام، زند معرفی که پروان نخو تلفون ده ده چی توک ده نپیگم.
ډیر زیاته مننه امینی صدا چې ماشاءالله نوی اورېدونکي زیات شوي دي. زه هم د پخوانی اورېدونکو څخه یو تنه الف ګل وفا هم د پروان هستم.
بله بله، الف ګل وفا تا نه یو سوال په دې کوم چې کله کله تلیفون ډیر وخت ځنډیږي، آیا تلیفون دې روخ کیږي نه او که کار درته پیدا کیږي؟
ډیره مننه امینی صدا، که څنګه ستاسو ته معلومه ده چې مصروفیتونه خاص هم زیات دي که نه دي، خو مونږ د درسونو سرتونه ده مصروفه
و خواهد بل ولایت که نگرهار که بل ولایت راغلی است در علی کانسر. بله نگرهار که بیا هوام توده بیان او سلام تلفن بکوی
بیل کنم.
بله که خیر ده الف گل و فور دخبران موزوم ده بیجه و بی مورد توکی کول په هر رقم مجلس که آیا سم کرده؟
نمین امینی سه بودا چه خسته موزوگان تا او دا هم په زړه پورې او ښایسته موضوع ده. امنیس ته وایي د یو انسان شخصیت جوړول کلونه او کلونه وخت نیسي، خو دا چې د انسان شخصیت ورانول یوه شیبه هم نه غواړي، خو دا بې ځایه ټوکې ته کار د یو چا شخصیت ته ډېر ځان رسوي. او ځینې ځوانان په مجلسو کې بې ځایه ټوکې ټکالې کوي چې هلته نه یوازې ځوانان دي، بلکې هلته سپینګیري مشران او علامه هم دي چې په دې وخت کې یو ځوان ډېر بد معلومېږي چې بې ځایه ټوکې ټکالې کوي. امینی صاحب، زه دي هغه وایم چې هغه ځوان ملامت نه دی کوم چې بې ځایه ټوکې کوي، خو بلکې هغه کسان ملامت دي چې د ټوکې ټکالو ته خاندي او دا نور هم تشویق کوي چې ټوکې ټکالې وکړه. که چېرې یو ځوان په یو مجلسو کې ټوکې ټکالې کوي خو دا نور کسانو ته ونه خاندي او نورې تشویق هم نه کوي، هغه په خپلو خبرو باندې خپله بسنه کوي او نه کوي چې یو څو باندې ټوکې وکړه او یا هم سره وکړي.
بله بالکل، زه دي ته دغه خبرې دې چې وکړله چې وایي نور ځوانان ملامت پیدې دي چې ورته خاندي، دا زه تاییدوم. رښتیا هم هغه تشویقوي په خندا باندې، فلانی کس ډېر ښه ټوکي ده بس هغه نو هر څه چې له خولې یې راووتل وایي. مننه ډېره زیاته دلته نه الف ګل وفا وروره. سندره دې چا غواړي؟
مننه امینی صاحب، دا چې روژه هم د اورنګ صاحب هغه کې اونهاتې طریقې وایي سلومې هم په نام دا کړه
حتما.
بس امینی صاحب، دا چې نن دمو غره زرې ستو ملګري هم ګیله کوي لنډه کړي او زما ملګرو ته تعلیم
آه مهرباني ولې نه
درې دې امینی صاحب، عبدالحیات خاکسار ورته او خیرالله خیرخواست او خوستندوس صاحب ته او همدارنګه سردار وزیر ورته مخبره جان دستو ته او د دې خپرونې ټولو کلالۍ اورېدونکو ته او نور مو وخت نیسو. امینی صاحب، ښه غرمه اورېدونکو.
خیر وسي، ډېره مننه دلته نه، خدای پامان. الف ګل وفا ورسره مودي تلیفون کړی وایي مصروف هم پوهنتون کې هم، بیا هم ځوانانو ته وایي که څوک مکتب کې وي پوهنتون کې وي کوښښ ده کوي چې خپل سبق وایي، دا دې نه وایي چې سبق پرېږدم خو باید خپرونې ته تلیفون وکوي. کله چې مصروف وایي تلیفون مه کوي، خیر ده. د چې بیکاره شوي موږ ته زنګ ووهي او موضوعګانو باندې هم خبرې وکوي، ښایسته غزلونه هم انتخاب کړي. ډېره ښایسته خبر ګران ورور الف ګل وفا وکړله، وایي زه وایي ملامت هغه کسان نه بولم چې ټوکې کوي، هغه کسان وایي ملامت چې د دوی بې مورد او بې معنا ټوکو ته خاندي. که ټوکه خنده ولري دوستانو ښه کار ده، وخاندي ټوکې وکوئ. اما ځینې ځوانان دي ځان مضمونوي، فکر کوي زه ښه ټوکې کوم. د ما به نظر داده چې هغه څوک چې ورته خاندي هغه هم دنه مضمون جوړوي. ما لیدلی دي، ډېر موضوعونه تجربه لرم چې ډیره به موارد ټوکی ته ځونن خاندي هغه فقط دل پاره چې هغه مضمون کی او هغه ته وایي چې فلانه کس ډیره ټوکی کوي الدا چې هیڅ ښه ټوکی نه وي فقط دغه چټیات ویلی وي. خوشحاله بود سرفراز دیوسی گرانرور الف گل وفا داریم شخ خواهسته نت شریفی اوخته و بیرد
رسولی جنازہ کوی دومی ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوی دومی ہنزلا د پاک رسول کی دنجیو نشی درومی ہنزلا زڑگے میں کلا تسلا کوی پریتا بی بیستا دی دن با اوشی کا اللہ کوی درومی ہنزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوی دھومی ہنزلا ازمری غندی حملہ کوی خدایا کافران گزارو نا پاسی نا کوی درومی ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوی درومی ہنزلا ہنزلا پاک رسول ورتا جڑا کوی گورا عاشقان جہاں دنا پر اختیا کوی درومی ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوی درومی ہنزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوی دھومی ہنزلا
نات شریف مورد در رحیم شاپ خواسته غاک انتخاب ده الف گل وفا زموږ پرونه دوام لري دوستانو ده هم تماس ته انتظار باسو او کوخه کوچه په ښایسته موضوع باندې چې فضل غنی حق من انتخاب کړی زموږ هیوادوال خبری ولري، ځکه د الف ګل وفا خبری زما ډېرې خوښې شولې. بله سلام علیکم، مهرباني ازادي راډیو.
امینی صاحب وای ډېر ناخبره پرې راځي په کور کې غلو خوړل. ډېر ناخبره پرې راځي په کور کې غلو خوړل، بس پښتانه خو دې بېځایه د ما کو خوړل.
آها
او ګرګا مزې کوه قاتله تا ته څوک ته وایي، ګرګا مزې کوه قاتله تا ته څوک ته وایي، راوخ راویخ دې نه کړل بس ویده دې په ویدو خوړل. او درمانا خدای ځکه پېرزو مې شي په داسې مرګي چې ازمري مې د وطن کو تړف سپو خوړل، چې ازمري مې د وطن کو تړف سپو خوړل. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ساحل صاحب، بخیر علی
امینی صاحب. اشتباه دې ونه کړه،
فقط د دل پر مې قصدن میل پوشم چې صفی الله ساحل نه دل پر میل چې مل د صفی الله ساحل پښتنه تا کوم کونر نه خري ټلیفون کړی.
بس د کونر نه رحمت الله سهلا بولی سر
تازه هم کړ
نه مخ کې وړي کني ولوي مې سه پرېس لا ونه کېږي چې به مې مخ دې مې رسته کوشش نه کړې نو داسې کوشش کوړی کوم روښه لا تیر ورځ کې مې وړي کني ولوي وبو ده.
سامه ده رحمت الله جان په صفی الله جان ساحل باندې خبري چیرته ده؟ لکه چې روجي خراب کړی دا
بله ور اورځي نه مودې کان ته کله کله ورځي بس پس ما سخن کو ورځي به ما ته دکان کو سره ماځګر په نه چې خسته ته مسره تي.
اوه نن
امینې صاحب،
او نن چې ورغل دی ما یو خاص سلام ورته یا ورته وای چې غیر ازري دی بيخي زیات ده.
از مننه علیکم سلام امینې صاحب، دې ونه وای چې مان الله سلام په خیر.
نه نه رحمت الله سلام. څه خبر سر راغلی؟ موضوع باندې حتما خبرې کوي.
موضوع باندې خو خبرې وکړو خو امینه صاحب موضوع ډېره خپلې موضوع ده، لکه تېر ورځ نو اورېدله او یو څو بیت نوم درته وایم خوښه دي.
سامه ده مهرباني.
نه اباسین ګلاب په یاد کې تېرو وختونو کې چې اباسین شه چې ما په یاد کې څو بیت نه دي دا وې جان هلو کوم یو موزیک کو تر هم واچې غم دین شان.
او علی نه حتما
وې امینه صاحب وای دا ګلاله ماشوم مچا وجلې، دا ګلاله ماشوم مچا وجلې، دا اباسین مظلوم مچا وجلې، او د خدای عذاب به نازل پر هغو، د خدای عذاب به نازل پر هغو، دا یې په کوم جرم سزا وجلې. او چې خبر شوی یم نه خوب نه لرم، چې خبر شوی یم نه خوب نه لرم، په بې رحمۍ ګل زما وجلې. او امینی صاحب وای مکتا ارزښت کروڑونو لري، مکتا ارزښت کروڑونو لري، د نهو خویندو یې لالا وجلې. او چې شهید کړی ګلاب د مونږه، شهید کړی ګلاب د مونږه، غیرت ایمان خامخا وجلې. په غم اخته دې ظالمان شي هغه، په غم اخته دې ظالمان شي هغه، دا اباسین مو چې هر چا وجلې. او د ذل جلال قهر او دوی دی بس، د ذل جلال قهر او دوی دی بس، دا خان حق یاری د دعا وجلې، دا خان حق یاری د دعا وجلې، دا ګلاله ماشوم مچا وجلې، دا باسم مظلوم مچا وجلې. امین صاحب هم دومره
ډیر ښایسته شعر، ډیر ښایسته شعر، ډیر من رښتیا هم چې دا باسم وجل کېدل لویه ناروا وه.
او بله امینه صاحب، امینه صاحب کنن په موضوع باندې خبرونه کوم څنګه وایي؟
هیڅ څه مکوې، هیڅ فرق نه کوي، ډېر ښایسته شعر دی ویلې، همدغه کفایت کوي. سندره دي وغوړه.
سندره ستا په خوښه ده، بیرته سلامونه
وړاندې مهرباني.
سلام دي ورسېږي ګلولې ابګار ورته، او په هر مانځه کې او په هر روژه ماتي کې ورته دعا هم کوم، تل چې روغ او جوړ شي. او اجمل پردیس ته دي ورسېږي، ځکه چې مال خفه شوی دی. او ټولو کونړینو او ټولو افغانانو وروڼو ته، او په خاص توګه به سکولا ساحل ته نور مخ پر وړاندې شیبه په شیبه کولې خپرونه. یالله
خدای دې ملامت کړي. ازادي راډیو د سندر ملمن خبرونه میروي سويني د خبرونه کوربه ډیر مننه تاسو ټول هوادول نشتل موضوعونه انتخابوي ټلیفون کوي او لیکونه را لګي ایمیل را لګي او هم د شانس مخ خبرونه اوري رور نجیکی که دوستان ده دیخ پرامانی ده پای شیبوته زکر دخ پرامانه باید پای تو رسو و رسو لغنه رادوی کارتون تست خبرو رسانه تماس با واخلو بله سلام علیکم میره بانی آزادی رادو
و علیکم سلام آمین سوائی زرد سنینا ده بلو فچنگکان و باسی زرد سنینا ده بلو فچنگکان و باسی ظالم نور فخدای تو ویفا علکان و باسی کله چې هغه لیونته باندې ووینم د مخ په پاړه تصویرونه د لبانو باسي خدای کې خیر زنګیره مخې ته بیا رانشي د سړي ښکلې مخ د قهر په نوکانو باسي سلام امیسا و تاسو ته او تخنیکي همکار ته و ټولو ګلونه
اورېږم وعلیکم السلام روح الله جان ارماني په خیر راغلې
مننه امیسا په دې باندې تېره اونۍ هم خو دغسې زما تخلص دی غلط کړی و سړي دا منو دا نن مې فکر وکړ چې بیا هم غلط
کړم اصلي تخلص دې څه دی
رحماني ته همیشه ما ته وایي ارماني
رحماني بله خیر ام ارماني خو رحماني بیا نسبت ارماني ته ښه تخلص ده دوړه ښایسته تخلص نه
تخلص ښه نو مات تخلص هغه شخصي تخلص دی
بالکل بالکل حق دې په دې چې باید هر څه تخلصي باید سره نوم او تخلص سم واخلي
بله
رحماني صاحب موضوع ته بله میره بانی
بله امینی صاحب لیدی مجھے کم زوانان چی پا دکانو کی ای بیزا ہے پا کتو کی یو تو کوئی نی ایزا چی خبر ہو کی یعنی مثلا خل پزین خدای اتو کو بولی
بله
ایزا چی خبر ہو تو کی چی ترکنزا ما خبر کم نی
بله بله
امینی صاحب بیزی خبر ہو چی دو خبر ہے چی زیزا کچی کدا چی بیزا ہے تو کو اسی پا یو نیفل کی یا پا یو دکان کی یو نام شخص سری تا نکی کی یوه کې هم زه خپله په یو دوکان کښې ولاړو م یو ځوانکۍ وو چې دغسې پسخندې وهلو یعنې بې ځایه ټوکې کولې داسې په دوکان کښې نور انډیواله هم هغه ورته دا په ځون خبرې بالا پرېږده نه مشخه چې په ژوند مې لیدلی هم نه و خو بیا نه پسې پرېښولې هلته بدخوندي راغله نو بس د خیر خو بیا هم داسې بدخوندي خو پېښېږي په ما بین کښې دا خبرو چې تېر شو ځان بیا تاره وهي مجلس کښې یعنې مونږ خپل ځانونه سپک ورته معرفي کوو هغه مجلس ته
بله 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 ډېره مننه له تا نه روح الله جان رحماني سندره دې وغواړم
سندره به امینی صاحب کرم خان هغه په تېرې اونۍ کښې مې کومه سندره د کرم خان غوښتې وه هغه سندره مې
کومه سندره به دې کرم خان
ستا د نظر اور ته به ګلونه سپېلني کړم زار به دې د تراړو تراړو شونډو سترلي کړم
ډېره مننه خوشحاله او سرفراز اوسېږي
ژوند مو غواړم د خدای په امان از کړه
خدای دې مله ملګری ګران ورور روح الله رحماني او ګیله یې وکړلوی چې زما تخلص دې غلط ویلی رښتیا هم دا دې د حق دی باید تخلص او نوم موږ تل سم یاد کړو ځکه تل موږ نیوکه کړی دي چې باید نوم سم وي او پوره وویل شي نو بیا هم بښنه غواړو له روح الله جان رحماني نه د کرن خان ښایسته سندرې مو غوښتله دوستان وروسته له سندرې نه د راډیوي کارتون دوه نورې برخې تاسو ته خپروو خدای دې وکړي چې خوښه مو شي
د نظر اور توا گلو نس پلنی کما زار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسر لی کما ستا د نظر اور توا گلو نس پلنی کما زار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسر لی کما سار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسر لی کما تا کوسی لرا بشم را ټول بدی کودری د زړګی کما سار بدی د تراړو تراړو شوندو پسرلی کما سار بدی د تراړو تراړو شوندو پسرلی کما پلی چکی اود اود بنگڑی کما سار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسرلی کما سار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسرلی کما پس میں دزڑا کلی ترا غلی دی دیرا مودا پس میں دزڑا کلی ترا غلی دی دیرا مودا پس میں دزڑا کلی ترا غلی دی نن بدی او خیار او خیار خیالو نلی ونی سار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسرلی کما سار بدی د تراڑو تراڑو شونډو پسرلی کما
یو سرک و چې په دوو لارو پیل شوی و. دا سرک د کینداګو درې ته تللی و چې په چینګي د لوشان غره تر سیرمه پراته وه. یوه ورځ دوه سیلانیان هلته تللي ول.
موږ باید په کومه لار لاړ شو؟
زه هیڅ نه پوهیږم.
راځه چې پوښتنه وکړو.
هغوی په دره کې لاندې یو کلي ته لاړل. کلي کې یوې چایخانې ته دننه شول او د لارې په اړه یې پوښتنه وکړه.
اوه بخنه غواړم، په کومه لاره هغه غره ته پورته کېدلی شو؟
د دې کلي په وروستۍ برخه کې یوه لاره ده. هغه لویه لاره به تاسو سیده غره ته بوزي.
مننه.
په چایخانه کې یو ډله خلک ناست وو او لوبې کولې. کله چې سیاحان له هغه ځایه لاړل، له ډلې څخه یو کس د چایخانې څښتن ته لاړ.
دا دواړه څوک ول؟
هغوی غواړي چې غره ته پورته شي.
هغه بیرته میز ته راغی.
یانلین، هغوی دواړه څوک ول؟
هغوی دواړه په غره کې ژوند کوي.
یو وخت ما هم په غره کې ژوند کوه، هلته مې خښتې وهلې. او تاسې په دې پوهیږئ چې هغوی زه وغولولم او زما پیسې رانه واخیستلې.
رښتیا؟
هو. تاسې ټول هغوی دواړو ته ډېر پام کوئ. هغوی په پټو سترګو له تاسو څخه غلا کوي.
هغه بوډا سړي خپله چکه وغورځوله.
ما وګټله.
او نه
زما خبره واوري هیڅ کله هم د غره په خلکو باندې باور مکوي.
بوډا سړی خپلې ګټلې پیسې ټولې کړې او له چایخانې څخه ووت. په همدې وخت کې چایخانې ته یو بل سړی دننه شو.
خو زه کېږي نه چې زه لوبه وکم.
ته د غره د هغو کسانو له ډلې څخه یې؟
نه ولې؟
د غره ټول کسان غله دي.
رښتیا وایې؟
بوجن وویل چې هغوی ورڅخه غلا کړې ده.
نه دا ټوکی دي.
هغه سړی بیرته کور ته لاړ او سې چې اورېدلی وو خپلې مېرمنې ته یې وویل.
ته خو ډاډه یې؟
هو د غره خلکو په بوجین باندې په رڼا ورځ برید کړی و او غلا یې ترې نه کړې وه. پوه شوې؟
او دا خو ګواښونکی کار دی.
باید موږ ډېر پام وکړو مېرمنې.
بله ورځ د هغه مېرمنې له خپلو ملګرو سره ورېښمن ته وویل.
تېره شپه ما خوندور کیک پوخ کړی و
خو کله چې سهار له خوب نه پاڅېدلم کیک چا وړی و. دا کار به هم د غره خلکو کړی وي.
څه؟
د غره خلک له غره څخه ښکته کېږي او زموږ د ټولو کورو څخه غلا کوي.
آیا ته ډاډه یې؟
زما خاوند وویل هغه په خپله د غره یو کس نیولی و.
ته فکر کوې چې هغه یو کس و؟ کله چې نن سهار وختي زما خاوند صفاکاري کوله هغه وویل چې هغه هم دا وویل چې زه هم هېڅ نه پوهېږم چې دا کیک به څه شوی وي. دا سل په سلو کې د غره د خلکو کار دی.
ټولې ښځې راسن د ښاروال دفتر ته لاړې.
ښاغلی تاسو باید په دې اړه یو څه وکړئ.
د غره کسانو زموږ ټول شیان غلا کړل.
ما تر اوسه څه نه دي اورېدلي چې د غره خلکو غلا کړي وي.
ښاروال خپل مرستیال ته مخ واړوه.
البته چې نه دي اورېدلي هغه د غره خلک ډېر چالاکه دي. موږ ډېر لاملونه لرو چې هغوی دا کار کړی
خو تاسې سره هېڅ ثبوت نشته.
زما کیک ورک شوی دی.
خزانو ته کولای شم چې ورک شوی دی مېرمنې.
یا زموږ نه سمه ساتنه وکړه او یا هم موږ ځو بل ښاروال پیدا کوو چې دا کار وکړي.
هغوی دا کار کولای شي. خاص آماده مېرمنو زه به ساتونکي د لارې په اوږدو کې وګمارم تر څو هر سړی سم وڅېړي او دا کار تکرار نه شي. بل ځل ته هغوی ته ووایي چې زه دفتر کې نه یم.
نو په دې اساس ښاروال دوه ساتونکي د غره لارې کې وګمارل تر څو چې سړی وڅېړي. دوه شپانو په غره کې خپلې رمې پیولې چې ګوري د درې دوه سرتیري هلته ولاړ دي او پیره کوي.
اوه هغوی څوک دي؟
لکه چې دوه عسکره دي د امنیت لپاره ولاړ دي.
شپانه بیرته خپل کلي ته وګرځېدل او سهي چې لیدلی وو هغه یې نورو ته وویل.
تاسو خو ډاډه یې چې هغوی عسکر ول؟ هو موږ دواړو هغوی ولیدل.
هغوی بیخي د لارې په سر کې ولاړ ول. ښاغلیا
خانو دا د کلي خلکو ولې د خپلو کورو دروازې مخې ته عسکر ګمارلی دي؟
د غرو جنرال خبرې پیل کړې.
ازاد کار نور نشم زغملای.
ته
کېدای شي هغوی کوم برید ته چمتووالی نیولی وي.
یو شیبه صبر وکړئ تاسو ټوله آرامه اوسئ. هلته خو یوازې دوه عسکر ول کنه.
هو دوی دواړه خو ټول نه دي لیدلي کنه. کېدای شي هغوی ډېر اوسي. ما خو تاسو ټولو ته وویل
هیله کوم تاسو ټول یوه شیبه آرامه اوسئ. دا ټول یوازې تېروتنه ده ښاغلو.
ښه نو ته به په دې اړه څه پرېکړه کوې ښاروال صاحب؟
اسانه ده موږ باید دا معلومه کړو چې اصلي خبره څه ده. جنراله څو کسان غره نه لاندې ولېږه چې دا موضوع ښه وڅېړي.
سمه ده.
هغوی څلور عسکر له غره څخه کلي ته د مذاکرې لپاره ولېږل. په همدې وخت کې د درې سرتېري له دې چې هېڅ کار یې نه درلود ستړي شول.
زه له خپلو وړو وړو سترګو سره څارنه کوم. هغه څه دي چې رنګ خړ دی.
هغه یوه کاڼه ده.
څنګه دې داسې فکر وکړ؟
هغه ټولې کاڼې دي.
ښه ده زه به یو بل څه پیدا کړم. زه په خپلو سترګو دا څارم چې څلور عسکر په وسلو سنبال زموږ خواته را روان دي.
هغوی د درې ښاروال ته لاړل.
تاسې خو ډاډه یې چې هغوی عسکر ول؟
هو هغوی څلور کسان ول او زموږ خواته را روان ول.
څلور شمیر خو یې ډېر نه دی جنراله.
خو د درې جنرال خبرې پیل کړې.
دوی خو یوازې اوس سره نه کوي.
څه؟
دا یو خاص نظامي تاکتیک دی. څارونکي د دښمن ځای په ډاګه کوي او د دې څخه معلومیږي هغوی اوس د جنګ لپاره چمتووالی نیسي. ښاروال صاحب
موږ په دې اړه نه پوهیږو.
من خو هم پدی اړه ایس نه پوهیږو
که غیر اختیاوی نو بیا
زه خدا بایم چون من طول باید کاغل خروان سایم ده تا چم تو کچه لحقوی تخم مخنی وایم وکی کنان رو حقوی با پمانگ برید وکی
آیا دا خوب کنبل نظامی تکتیک نوی؟
من باید ده ده کار مخوا نیسو جنرال زانگا از کارو تغاق وکا
پا هم ده وقت که دو غروسال ور سر تیری ده در ایپولی تره ورسیدل گوری چی حال تا حس هم نشتا
اوه دل نخو از کار مزکار نشتا اما طول حاس دل در اغلو
زه فکر کم چی تا باید پا غشمن باور نوای کرای
ناسا پا دو غرو سر تیرو دو پاوز در اتک غگ وورید حقوی دری خواتا وکتل گوری چی او لوی پاوز دوی پا طرف روانده
رازه چی لگه زلان شو
حقوی ده هر سپاره چی لیدلی و خروالو ده حقشو را تا وویل
حال دخو یوار دالا از کار رغله
او دار اختیاوی خاقلیا
خاقله خروالا که غواره مونگ تا جانونه رسیگی نو یو پریکڑا وکا
که هاگوی غواره پا مونگ بانده برید وکی نو مونگ هم بلا لاره نلرو دالا چم تو که جنرالا
تاسو خود هاگ خبره واوره ده ازار تر زاره چم تو شای سمده خاقلیا
بیروکی
هاگا کلشه دوارو دالو ده جنگ لپاره چم تو واله بنی و نو ده هاگوی از کرده جگلی پا نگر که یو لبل سره مخشول د دری خاروال خپل پاوسته حرکت ورکړ
زموږ داله د آزادۍ لپاره جنگيږي خاروالا
د غرو خاروال خپل پاوسره وغږید
زموږ داله هم خپل خاور څخه د دفاع لپاره راغلي خاروالا
د دواړو خواو سرتیری لا تر اوسه پدې نه پوهېدل چې ولې حالت تللې دي
اوس کاو جنگو
نه پوهېږه ما ول چې ته پوهېږه
دواړو خواو یو بل سره د جنگ په میدان کې ولیدل
ته خاين لا جنا ما فکر وکړ چې ته په پټه برید کوې خو نه
او بارین کته په مونږ برید وکې مونږ به هم لخپل ځان نه دفاع کوو
برید خو تاسو کوي لا جنا
نه مونږ برید نه کوو لخپل ځان نه دفاع کوو برید خو تاسو کوي بارین
تاسو کچ لومړی پریکړه تاسو وکړه
زګا چې زموږ له کورونو څخه خلا غانې کوي
ته مونږ تاسو له کورونو څخه خلا غانې کوو
زه یو شاهد لرم
هغوی د هغه لوبغاړي لمرمنې و پختل
او نه پاسل که ما هاگوی پا دیکارنو که ندیلی دلی
خو تارا تا ویل چه هاگوی لمنگ چه خقلا کبی
آغا زکا چیز ما خوان ما تا داسی ویل
خو ما دا هر سلای علین سخوا واوری دل
بو جین را تا ویل چه دغرا کسانو ور چه خقلا کدی
ها هاگوی زده دل دو پلو بکی وغول اولم
یواشی با صبر وکا استاسو مو خدا وچی دا طول یوازی دل دو دلو بیل پارا ول تازه پا منگ بانده دا بریدنیات ندارلو دا
نه منگ فکر وکا چه تازه پا منگ دا بریدنیات لرائی
کله چې دا تیروتنه له منځه لاړه نو دواړو کلیو بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړ او ډېر خوشحاله ول په همدې وخت کې دوه سیاحان بل کلي ته ورسېدل هغوی بیا د لارې په اړه له چا څخه پوښتنه وکړه
او زه ډېر خوشحاله شوم ملکې
زه هم اپه خو خیدا کار حل شو
نه زه مې د خپلې دندې لپاره خوشحاله یم او ډېره مننه ملکې
راجانی بل ځل ته پرته له دې چې په رښتیا پوه شې باید پریکړه ونه کړې
بیا هغه دوه سیلانیان ته څر پېښ شول
تا ډېره ښه پوښتنه وکړه
سین هغې خواته دی مننه
زویا دوی دواړه څوک ول
هغوی دواړه غوښتل چې د سین خواته لاړ شي
هغه هلک تا ته څه وویل
هغه هلک راته دا وویل چې هغوی په بانک کې په تمه کېږي
هغوی له بانک نه غلا کوي ها
بانک بغلا شی؟ او نه! زر کوی برسته بکی!
دا هم دا یو زرو یوش پو کیسو سخه یو بلا کیسا چلی کل شوی او وویل شوا
آزادی راڈیو لورستیو مهمو پیخو زان خبر کرائی
یو وړوکی هلک چې نوم یې شاه زمان و د ښوونځي په میز ناست او د باندې کړکۍ ته یې کتل هغه باید درس لوستی وای خو له درس ویلو ستړی شوی و د هغه سترګې په خونه کې هخوا دیخوا ته ګرځېدې تر څو یې چې سترګې په خواني ایران کې د نقشه جهاني نقاشې ته ولوېدې شاه زمان نقشې ته کتل او په خیالونو کې ډوب شو د هغه په خیال کې یو هنرمند چې نوم یې مانی و د یو هټۍ بهر یې خپلې نقاشیانې ایښې وې مانی ولیدل چې درې کسه راغلل خو له هغوی څخه هیڅوک د اخیستلو لپاره ونه درېدل او آن دا چې دوهم ځل د هغه نقاشیانو ته ونه کتل مانی گوری یو بل هنرمند چې نوید نومید خپلې نقاشیانې د هغه تر څنګ ایښې دي. مانی نوید ته وویل چې باید بل ځای ته لاړ شي ځکه دا د هغه ځای دی. نوید نه غوښتل چې کومه ستونزه جوړه کړي ځکه یې خپلې نقاشیانې واخیستې او د سړک بلې خوا ته لاړه. مانی بیرته خپلو نقاشیانو ته لاړ، ګوري چې خلک د سړک بله غاړه کې خبرې کوي. هغه مخ واړوه، ګوري چې نوید خپلې نقاشیانې د یو غټې هټۍ مخې ته ایښې دي. پیرودونکي به د هټۍ څخه راووتل او بیا به یې د هغه نقاشیانې اخیستې. مانی بیا په غوسه شو، د سړک بلې غاړې ته لاړ او له نوید څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل ځای ورسره بدل کړي. نوید خوشحاله نه و، خو بیا یې هم نه غوښتل چې کومه ستونزه جوړه کړي، نو ځکه یې خپلې نقاشیانې واخیستې او خپل ځای مانی ته پرېښود. مانی خپلې نقاشیانې د هغه لوی هټۍ څنګ ته کېښودې او د پیرودونکو په انتظار کېناست. له هټۍ څخه یوازې یو سړی راووت، هغه هم د هټۍ څښتن و چې هټۍ یې بنده کړه او لاړ. مانی د خلکو آوازونه واورېدل، ګوري چې څو کسانو له نوید څخه نقاشیانې اخیستې دي. کله چې خلک له هغه ځای څخه لاړل، مانی نوید ته ورغی او ورته یې وویل چې له هغه ځایه لاړ شي. خو دا ځل نوید انکار وکړ. هغه وویل چې هېڅ چیرې به لاړ نه شي. دواړو پر یو بل چغې وهلې. یو سپی چې پیشو پسې منډې وهلې د څلور لارې ته راغی. پیشو د مانی په نقاشي پیښې کېښودې. سپی هم چې کوښښ کوه پیشو ونیسي، خپلې شټلې پیښې یې په ټوله نقاشۍ کېښودې. مانی منډه کړه تر څو سپی او پیشو وشړي، خو ډېره ناوخته شوې وه او د هغه نقاشي کاملا خرابه شوې وه. په همدې وخت کې هغه د خلکو غږ واورېد چې له نوید څخه یې بله نقاشي هم پیرلې وه. مانی له غوسې ډک د نوید خواته لاړ. هغه یوه نقاشي راواخیسته او په هغه کراچۍ کې چې د اصل خوشحیو ډکه وه ګزاره کړه. نوید منډه کړه او له خوشحیو یې خپله نقاشي راوویسته، خو هغه له منځه تللې وه. هغه هم په غوسه راغی او د نقاشي برس یې واخیست او د مانی په یوه نقاشي رنګ ومخه. مانی چې ډېر په غوسه وه، غوښتل یې چې رنګ له نقاشۍ څخه پاک کړي، خو هغه لا خرابه شوه. مانی په همدې وخت کې له غوسې ډک د سور رنګی رنګ ټیوب راواخیست او د نوید په نقاشۍ تش کړ. نوید هم زیړ او سور رنګ ټیپونه واخیستل او د مانی په نقاشو یې وشیندل. دواړو د یو بل په نقاشیو رنګونه شیندل. خلک سره راغونډ شول او د نوي رنګه نقاشیو او هنري کارونو په لیدو ډېر حیرانه شول. په څو شیبو کې هغوی ټولې نقاشیانې واخیستې. مانی او نوید هیڅ باور نشو کولای. هغوی خپلې ستونزې یو خوا کېښودې او پرېکړه یې وکړه چې په ګډه هنري ګالري جوړه کړي. خلکو د هغوی هنري کارونه خوښول او هغه دواړه ډېر شمن شول. بیرته په ټولګي کې شاه زمان له خیاله راووت. هغه خپل کتاب ته وکتل او بیرته یې درس لوستل پیل کړل. هغه یو آواز واورېد، ګوري چې په کړکۍ کې یو مرغۍ ناسته ده. هغه مرغۍ ته کتل او بیا یې فکر بلې خوا ته لاړ. د شاه زمان په خیال کې مرغۍ په یوه سره دښته کې الوته. هغه مرغۍ ډېره ستړې او تږې شوې وه. مرغۍ لاندې وکتل او په یوه کرونده کې اسپلی چې له ډکه خوره او بس کې. هغه هم خوشحاله شو او د خور په څنډه کېناسته. خو اس چیغه کړه او مرغۍ له ځانه لرې کړه. هلته نږدې د مرغیو د څښاک لوښی پروت و. مرغۍ هلته منډه کړه، خو په لوښي کې پیشو پړانګ پروت و او په مرغۍ پسې منډه کړه. مرغۍ د کرونده کړکۍ په درشل کې یو بوتل ولید. هغه هلته والوته، ګوري چې بوتل تر نیمه له اوبو ډک دی. هغې خپله مخوکه د بوتل په خوله کې کېښود او مخوکه یې اوبو ته نه رسېده. ډېر یې کوښښ وکړ، خو وینه شو کړی چې اوبه وڅکي. مرغۍ په ناامیدۍ سره لاندې ډبرو ته وکتل. هغه ته یو فکر پیدا شو. هغه لاندې لاړه او یوه وړه ډبره یې واخیسته او غوښتل یې پرې بوتل مات کړي. ډبره د بوتل په سر ولګېده، وروسته بیرته د مرغۍ په خوله ولګېده. هغې تر هغه ټوخل تر سوی چې له خولې ډبره وغورځېده. ډبره د اوبو په بوتل کې ولوېده او له کبله یې اوبه لږ پورته راوختې. دې کار مرغۍ ته یو ښه فکر پیدا کړ. هغه لاندې لاړه او نورې وړې ډبرې پیدا کړې او بیا یې په بوتل کې واچولې. کرا کرا د بوتل اوبه اوچتې شوې. مرغۍ لاندې تلا او ډبرې راوړې او په بوتل کې اچولې تر هغه چې اوبه راوچتې شوې او هغې ورڅخه اوبه څښلی شوې. کله چې اوبه وڅښلې، ډېره خوشحاله شوه او کېناسته. په همدې وخت کې برېښنا شوه او باران پیل شو. اوس چې هغې اوبه وڅښلې، هرې خواته اوبه پیدا شوې. شاه زمان په ټولګي کې ویده شوی و. د برېښنا آواز او د باران ورښت هغه را ویښ کړ او بیا یې کوښښ کاوه چې درسونه ته پاملرنه وکړي. هغه ارګمی ویوي سو لاسونه یې ومخل. په همدې وخت کې هغه یو آشنا بوتل په الماری کې ولید. هغه بوتل ته کتل او یو ځل بیا په خیال کې ډوب شو. شاه زمان خیال کې لیدل چې هغه بوتل په یو هټۍ کې وي چېرته چې زاړه شیان پلورل کېدل. د هټۍ څښتن بوتل کاته. په داسې حال کې چې د هغه دوه کارکوونکو یو هلک او یوه نجلۍ هټۍ پاکوله. کله چې د چا پام نه و، هلک له خپلې جارو سره له المارۍ څخه وړوکۍ مجسمه را وغورځوله. هغه نږدې نجلۍ ته په ځمکه را پرېوته او ماته شوه. د هټۍ څښتن ور وکتل، ګوري چې ماته مجسمه د نجلۍ په خو سره پراته ده. هغه په غوسه راغی او نجلۍ یې د بې پروایۍ لپاره ورټله. هغه د پاکونې صفایي له هغې څخه واخیسته او هلک ته یې ورکړه، او جارو یې له هلکه واخیسته نجلۍ ته یې په لاس ورکړه تر څو د هټۍ غولۍ پرې جارو کړي. دا شان به هغه هیڅ هم پر ځمکه ونه غورځوي. همدا چې د هټۍ څښتن خپل میز خواته لاړ او د هیچا پام نه و. هلک لاړ او د کتابونو په المارۍ یو کتاب ته ډیکه ورکړه. یو کتاب په بل کتاب لګېده تر هغه چې یوه ګلدانۍ د نجلۍ مخې ته وغورځوله او ماته شوه. د هټۍ څښتن هغې ته وکتل او بیا ورته په غوسه شو. هغه له نجلۍ څخه جارو واخیسته او ورته یې امر وکړ چې کړکۍ ومینځي. د هټۍ څښتن د څه کار لپاره د باندې ووت، نو ځکه یې هلک په خپل ځای پر میز کېنه و. هغه بوتل په راوک کې قلف کړ او بیا لاړ. هلک هم یو پیشتاو پیدا کړ او له هغې سره یې راوک پرانیست او بوتل یې ورڅخه راواخیست. نجلۍ کوښښ کاوه چې هغه منه کړي، خو هغه ورته غوږ نه نیوه. هغه بوتل راواخیست او سر یې پرانیست. له بوتل څخه لوګي راووتل او وروسته یو پیری راپیدا شو. پیری کوډې کول. هغه دوی ته هر ډول خواړه په میز پیدا کړل او کوډې بکړه چې صافي په خپله ځای او ناول ماری پاکه کړي. د هغه له کوډې سره د موسیقي آلې په خپله غږېدلې او هغه کوچنی طلایي مجسمې هم ژوندي شوې چې موسیقي ته یې نڅا کوله. هر څه ډېر خوندور و تر هغه چې صافي له کنټروله ووته او له المارۍ څخه یې هر څه راوغورځول. د ښیښې څخه جوړ شیان ټول په ځمکه راولوېدل او مات شول. ماشومانو کوښښ کاوه چې هغه ودروي. هغوی صافي لاندې کړه او په یو بکس کې بنده کړه. اوس د مجسمو له پاسه شیان ګزارول. تر ټولو بد خو دا و چې پیري ښامار هم ژوندی کړ او هغه ټوله هټۍ خرابوله. د ښامار له خولې اور راووت او هر څه یې سوځول. ماشومان خواته راغی، غوښتل یې چې په هغوی هم اور واچوي چې په دې وخت کې د هټۍ څښتن هټۍ ته دننه شو. هغه غرچی راواخیسته او ښاماري پکې دننه کش کړ. هغه پیری هم دې ته مجبوره کړ چې په بوتل کې ننوځي. بیا ماشومانو ته په غوسه کې کتل. هلک انجلۍ خواته اشاره وکړه او وی ویل چې دا ټوله د هغې ګناه وه. انجلۍ د هلک څنګ ته راغله او د هغه له جیب څخه د بوتل سر پوخ را وویست. دا چې هلک په خپلو دروغو کې ګیر راغی، مجبور شو چې اقرار وکړي. د هټۍ څښتن انجلۍ د میز مسؤوله کړه او له هغې وروسته هلک ټوله هټۍ په یوازې پاکوله. بیرته په ټولګي کې د شاه زمان ښوونکي هغه وښوراوه. هغه یې ورټه او ورته یې وویل چې خپل درسونو ته پاملرنه وکړي. کله چې شاه زمان خپل کتاب ته کتل، په کتاب کې لویه بیړۍ ولیده. په همدې شیبه د هغه فکر بیا لاړ او په بیړۍ کې د وو سمندرونو هاخوا سفر کاوه. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کفیز به زور آمده ایم و میکنمی که در بلوی درگت موکل و هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.